طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه می ومنئ. خدای دې وکړي تاسو به روغ یئ او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یئ. د طبي زده کړې د دیارلسمې دورې قدرمنو محصلینو کتابونه مو راواخلئ. د کتاب دریمه او څلورمه صفحه، په دې صفحو کې نوی درس لرو. لومړی دریم صفحه کې میدا په لاندنې برخه کې لیکل شوی ده، د غره پیلو. په تیر پروګرام کې د جی آی ټی یا ګاسترو انټیسټینل سیستم د کانال په هیستالوژي باندې وغږېدو. له هغې وروسته د مرۍ په هیستالوژي باندې هم موږ خبرې کړې دي. اوس نو میدې ته رسېږو، د میدې هیستالوژي زده کوو. لیکل شوی دی میدا یا سټومک. میدا د خوړو د ذخیره او هضم اصلي ځای دی. میدا د خوړو د ذخیره کولو لپاره او د هضم د دې دواړو لپاره اصلي ځای دی. خواړه ذخیره کوي او تر څنګ یې د هضم پروسه مخکې وړي. په دې موضوع باندې مخکې تاسې پوهیږئ، یوازې لنډ تعریف مو ورته کړی چې میدا ترڅو خای وپیژنو. څلورمه صفحه کې د میدې اړوند هیستالوژیک جوړښتونه. هدف دا دی چې د میدې مربوط یا اړوند هغه جوړښتونه چې په سترګو نه لیدل کیږي د هغې په تړاو خبرې کوو. هیستالوژیک په دې معنی چې په سترګو نه لیدل کیږي. لومړی ګاسټریک پیټس. ګوره لیکل شوی ګاسټریک پیټس پیژنو. لیکل شوی دی د میدې په مخاطی طبقه کې. ګورئ د میدې په مخاطی طبقه کې کوچني ژور غارونه یا سوري موجود دي. د میدې په کومه طبقه کې؟ د میدې په مخاطی طبقه کې، یعنی مخاطی طبقه تر ټولو داخل طرف ته طبقه ده، کوم چې خواړه ورسره تماس پیدا کوي. په دې طبقه کې کوچني ژور غارونه یا سوري موجود دي. دغه ډول سوري دي لکه کوچني لختي چې تیر شي، چې ورته ګاسټریک پیټس ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ ګاسټریک پیټس. دغه جمله بیا وایمه. د میدې په مخاطي طبقه کې کوچني ژور غارونه یا سوري موجود دي چې ورته ګاسټریک پیټس ویل کیږي. کوچني دي خو څه ناڅه ژور غوندې دي. او دې ته څه وایي؟ ګاسټریک پیټس. په همدې غارونو کې د میدې غدې یا ګاسټریک ګلینډس موقعیت لري. په همدغه ژورو برخو کې د میدې غدې چې هغې ته ګاسټریک ګلینډس ویل کیږي هغه موقعیت لري. ښه، تاسو ای شکل راسره وګورئ. په دې کې تاسو ته د میدې د داخلي مخ عکس راخیستل شوی دی. ګورئ داسې پورته راوتې برخه ده، بیرته دننه شوې برخه ده. بیا دغسې راوتې برخه ده، بیرته دننه شوې برخه ده. د ننوتې برخې ته ګاسټریک پیټس ویل کیږي. او په دې ژورو برخو کې مخاطي غدې یا د میدې ځانګړې غدې چې ګاسټریک لینس ورته ویل کیږي هماغه شتون لري. بی انزور که هم دغه کوشنی کوشنی ژور سوري یا ژورې برخې کتلای شي. تاسو ته په انځور کې دوه دانې رسم شوې دي، دوه ژورې برخې د اصلن ګاسټریک پیټس دي. ښه، ګورئ، لومړی په ګاسټریک پیټس باندې پوه شوئ. د معدې په داخلي مخ کې ژورې برخې ته ګاسټریک پیټس ویل کیږي، او په دې ژورو برخو کې غدې شته چې هغې ته ګاسټریک ګلینډز ویل کیږي. بل پارایټل سیلز دا پیژنو. پارایټل سیلز، ګورئ، پارایټل سیلز لیکل شوي دي، دا حجرې هایدرو کلوریک اسید یا ایچ سی ایل انټرینزیک فیکټور، په قوس کې هم انټرینزیک فیکټور لیکل شوي، افرازوي. دوه ډوله مواد، یو ایچ سی ایل افرازوي، بل انټرینزیک فیکټور افرازوي. کومې غدې؟ پارایټل سیل. پارایټل سیل دا د معدې جداري حجرات دي، د معدې په دیوال کې حجرات دي، او دا حجرې ایچ سی ایل هم افرازوي، او انټرینزیک فیکټور آی ایف انټرینزیک فیکټور دا هم افرازوي. انټرینزیک فیکټور په اړه موږ مخکې ویلي دي چې دا په کولمو کې ویټامین بی 12 جذبوي. د معدې نه وروسته راځي کولمو ته، په کولمو کې ویټامین بی 12 جذبوي. نو انټرینزیک فیکټور او ایچ سی ایل د کومو حجرو نه جوړیږي یا افرازیږي؟ د همدغه پارایټل حجرو څخه. ښه، ورپسې چیپ سیلز پیژنو. چیپ سیلز دا نورې حجرې دي. لیکل شوي دي دا حجرې پیپسینو جان افرازوي، یو انزایم چې هغې ته پیپسینو جان ویل کیږي، هماغه پیپسینو جان انزایم افرازوي. لیکل شوي دي همدا پیپسینو جان وروسته په پیپسین بدلیږي او پروټین هضموي. پیپسینو جان یو انزایم دی، وروسته په پیپسین باندې بدلیږي، فعال پیپسین، او دا پیپسین انزایم بیا نو پروټین هضموي. پروټین لکه په هګۍ کې پروټین شته دی، لکه لوبیا پروټین لري، غوښې پروټین لري. نو چیپ سیل یا چیپ حجرات دا مو وپیژندل. چیپ سیل دا پیپسینو جان جوړوي، او دا پیپسینو جان بیا په پیپسین بدلیږي. د چیپ سیلز وروسته میوکس سیل پیژنو. کوم حجرات؟ میوکس سیل. لیکل شوي دي میوکس سیل دا مخاط یا میوکس تولیدوي، د نوم نه هم معلومیږي. میوکس سیل دا مخاط یا میوکس دغه جوړوي. لیکل شوي دي دا مخاط، کوم مخاط چې جوړ شي، معده د ایچ سی ایل تیزاب څخه ساتي. دا مخاط چې کوم جوړیږي، دا معده د ایچ سی ایل تیزاب نه ساتي. میوکس سیل، میوکس حجرات دا مخاط تولیدوي، او دا مخاط چې کوم تولیدیږي، دا معده د ایچ سی ایل د تیزاب نه ساتي. ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې دا ایچ سی ایل تیزاب دا ډیر قوي تیزاب دی، خوراکي مواد په ډیرې چټکۍ سره هضموي. او ځینې وخت خلک پوښتنه کوي چې دا ایچ سی ایل تیزاب چې دومره تیز دی، د معدې دیوال ولې نه تخریبوي؟ علت یې همدا ده چې د معدې دیوال د میوکس په نوم موادو په واسطه پوښل شوی وي، او دا میوکس مواد داسې مواد دي چې ایچ سی ایل ورباندې تاثیر نشي کولی. پوهیږئ چې میوکس مواد د کوم ځای نه افرازیږي؟ د میوکس حجراتو نه. میوکس سیل دا ځانګړې حجرې دي، د معدې په دیوال کې موقعیت لري. ښه، لاندې لیکل شوي دي، معده د هاضمي کانال یوازینی غړی دی. معده د هاضمي کانال، د هاضمي سیستم یوازینی غړی دی چې درې عضلاتي طبقې لري. دا درې طبقې لري. د هاضمي کانال نورې برخې لکه مارۍ، ترڅنګ کولمې، دا دوه طبقې لري. یو سرکولر عضلات، او بل اوږده عضلات یا طولانی عضلات چې هغې ته لانګیټوډینل یا لانګیټوډینل عضلې وایي. خو معده درې ډول عضلې لري، ځکه درې ډول عضلې لري چې معده سخت حرکتونه کوي، نو باید ډیره محکمه وي. او د دې تر څنګ معده په دې کې فشار زیات وي. یو کس چې خوراک کوي تر د دوه نه تر څلور لیټر پورې خوراکي مواد په معده کې ځایږي، نو ډیر فشار پکې وي، باید عضلات ډیر قوی وي، ډیر زیات وي، ترڅو دغه معده چیرې نشي. نو خدای تعالی ځکه درې طبقه پکې رامنځته کړې دي. ګورئ بیا یې وایم، معده د هضمې کانال یوازینی غاړه ده چې درې عضلاتي طبقې لري. کومې عضلاتي طبقې؟ لومړی ابلیک لیر. کوم ابلیک لیر؟ چې دته مایل عضلات وایي، ابلیک مایل ته وایي، لیر د عضلو طبقې ته ویل کیږي یا طبقه. نو د مایلو عضلاتو طبقه چې په مایل ډول غځېدلې وي. دوهم سرکولر لیر، دایروي عضلات، سرکولر لیر. دریم لانګیچوډینل لیر، اوږده عضلات. لانګیچوډینل هم ویلی شي، لانګیټوډینل هم ویلی شي. زه په خپله لانګیچوډینل عضلات وایم، خو ډیری کسان یې لانګیټوډینل هم تلفظ کوي. لانګیټوډینل دغه ټی یو په چې سره هم تلفظ کیدلی شي، لانګیچوډینل عضلات. د معدې په دیوال کې څو ډوله عضلات شول؟ درې ډوله عضلات شول، مایل عضلات، دایروي عضلات، اوږده عضلات. که په پښتو نومونه زده کوئ، که په انګلیسي زده کوئ، ابلیک مسل یا ابلیک لیر ده، سرکولر او لانګیټوډینل یا لانګیچوډینل. لاندې لیکل شوي درې واړه طبقې معدې ته موجي حرکت ورکوي تر څو خواړه ښه میده شي. موجي حرکت دغه په ترتیب سره، هغه حرکتونه چې په ترتیب سره ترسره کیږي، فرضاً د ونې پاڼه ده، باد پرې راځي، دغسې خورېږي، د ته موجي حرکت وایي. د سمندر څاپې په ډنډ کې کومې څاپې چې روانې ده، موج دی، نو دا ډول حرکت کوي، بیرته راټولېږي، بیرته حرکت کوي. په دې ډول راځي د عضلات په شکل کې راسره وګورئ، دغه عضلات په شکل کې وګورئ. په ای انځور کې دلته د معدې عضلات شته دي. اف انځور کې ګورئ، په دې کې هم دغه د معدې عضلات هغه طبقې ته اوسته ښکاري. او په جی انځور کې تاسو ته نومونه هم ورپسې لیکل شوي دي. تر ټولو پورته لانګیټوډینل مسل، په شین رنګ سره سرکولر مسل، او په سور رنګ سره ابلیک مسل، دغه عضلې تاسو ته واضح شوي دي. دا د معدې عضلې دي چې درې ډوله عضلات دي، ابلیک، سرکولر او لانګیچوډینل. هله دا د معدې اړوند دغه جوړښتونه چې هیستولوژیک جوړښتونه دي په اړه یې پوه شئ. ګسټریک پیټس د معدې په دیوال کې ژورې ننوتې برخې دي. پارایټل سیلز د معدې حجرات دي، ایر سیل جوړوي او انټرینزیک فکټور جوړوي. چیف سیلز دا ځانګړې حجرې دي چې پیپسینوجن افرازوي. میوکس سیلز مخاط یا میوکس جوړوي. او د دې نه وروسته ما عضلې وویلې، د معدې لپاره درې ډول عضلې پکې شته دي. هله ده په دې موضوع باندې به راسره پوه وای. راځئ صفحه واړوئ. په پنځمه صفحه کې کوچنۍ کولمې، سمال انټسټاین. کوچنۍ کولمې یا سمال انټسټاین، ګورئ د معدې نه وروسته کولمو ته داخلیږو، په کولمو باندې خبرې کوو. لیکل شوی دی کوچنۍ کولمې د هضم او جذب تر ټولو مهم ځای دی. هم هضم پکې صورت نیسي، خوراکي مواد پکې هضمیږي، صفراوي مایع پسې راځي، او د پنکراس نه انزایمونه راځي. د کولمو په اوله برخه کې هضم صورت نیسي، او هم جذب مهم مواد د کوچنیو کولمو له لارې جذبیږي. لیکل شوی دی د کوچنیو کولمو اړوند هیستولوژیک جوړښتونه. ګورئ د کوچنیو کولمو اړوند هیستولوژیک جوړښتونه پیژنو. لومړی ویلای دی، په ویلای باندې خبرې کوو. دوهم مایکرو ویلای، دریم انټروسایډ حجره، څلورم گابلیټ سیلز. لومړی په ویلای باندې خبرې کوو. ویلای د کوچنیو کولمو ویلای جوړښتونه ډیر مهم دي. ګورئ ویلای د ګوتو په ډول راوتي جوړښتونه دي، خو ډیر کوچني دي. تاسو په انځورونو کې کتلی شئ. ګورئ بیا انځور کې د ویلای د ډېرې واضح تاسو ته ښکاري، دغسې د ګوتې په ډول جوړښتونه دي. یو مایکرو ویلای دي، مایکرو ویلای هغه بیا نو د ویلای د پاسه نور کوچني جوړښتونه دي. راځئ په درس کې وایو، له هغې وروسته تشریح ورکوو. لومړی ویلای د کولمو په سطحه د ګوتو په څیر راوتلي جوړښتونه دي. د کولمو په سطحه باندې، یعنی په داخلي مخ باندې، د ګوتو په څیر راوتلي جوړښتونه دي. دنده یې د جذب سطحه زیاتول دي تر څو د جذب سطحه پراخه شي. که د کولمو داخلي مخ د پای په ډول خوای وای نو خوراکي مواد به پکې یوازې تیرېدلی سم به ډېر نه جذبېدلی. دا مخ د کولمو داخلي مخ دا ډېرې لوړې ژورې لري. داخلي مخ یې ویلای لري، مایکرو ویلای لري تر څو د کولمو داخلي سطحه ډېره پراخه شي او په دې سطحه کې خوراکي مواد جذب شي. ګورې د کولمو په سطحه د ګوتو په څیر راوتلي جوړښتونه دي. دنده یې د جذب سطحه زیاتول دي. دغه ویلای او مایکرو ویلای د کولمو د جذب اندازه 600 ځله زیاتوي. که دا یوازې یو پایپ په ډول شکل وای دغه ویلای پکې نه وای نو 600 ځله به کم جذب کیدلی. خو خدای تعالی د کولمو په داخل کې دغه سي راوتي او ننوتي جوړښتونه رامنځته کړي چې ویلای او مایکرو ویلای ورته وای په دې کې جذب ترسره کیږي. دوهم مایکرو ویلای. مایکرو ویلای مایکرو کوچنی ته ویل کیږي. ویلای خپله د ګوتو په ډول راوتي جوړښت ته ویل کیږي. یعنی کوچنی نور جوړښتونه هم شته دي. لیکل شوي دي د هرې حجرې پر سر موجود واړه جوړښتونه دي. د کولمو د هر ویلای یا د هرې حجرې پر سر نور جوړښتونه دي چې هغه ډېر کوچنی دي. لیکل شوي د جذب سطحه څو چنده زیاتوي. دا د جذب سطحه نوره هم زیاتوي. نو هیله ده د ویلای او مایکرو ویلای په اړه پوه شوي وای. ګورئ دا داسې یو مثال لري ویلای او مایکرو ویلای تر څو پوه شئ او فرق یې زده کړئ. د کولمو په داخل کې د ګوتو په ډول جوړښتونه دي. دې ته ویلای وای خو دومره غټ نه دي لکه ګوتې. د ګوتو په ډول شکل لري. اصلا د برش په شکل ښکاري لکه یو برش چې کوچني کوچني راوتي جوړښتونه لري. اوس کله چې دا د ګوتو په ډول جوړښتونه په کولمو کې شته دي دې ته ویلای ویل کیږي. مایکرو ویلای بیا دې ته ویل کیږي چې د هرې ګوتې په جوړښت کې په سلګونه نور کوچني جوړښتونه شته دي. داسې یو مثال لري لکه د کولمو په داخل کې یو غټ اغزی دی. دا یو ویلای فرض کړئ، یعنی اغزی پکې راوباسئ او یو اغزی بیا راواخلئ د مایکروسکوپ لاندې وګورئ. د دې یو اغزی نه بیا کوچني کوچني نور اغزی تللي وي. د یو غټ اغزی ته د ته وایي ویلای او د کوچني نور اغزی چې د یو اغزی په څنګونو کې راوتي دي د ته مایکرو ویلای وای. دا ټول د جذب سطحه پراخیږي. یعنی که چیرې د کولمو دغه سطحه دا وغوړول شي دا ډیره پراخه سطحه جوړوي. ګورئ ځکه د دننه شوي جوړښتونه یا ننوتلې برخې او راوتې برخې د که چیرې سره کش شي او اوږده سطحه جوړوي. ښه، نو هیله ده د ویلای او مایکرو ویلای په اړه پوه شوي وای. کوچني جوړښتونه دي د ګوتو په ډول او د کولمو په داخل کې شته دي. تاسو ډي انځور وګورئ. په ډي انځور کې نه د کولمو د برخې څخه دا د ویلای شکل تاسو ته ښکاري. د ګوتو په ډول داسې یو برډر دی، داسې یو سرحدې جوړ کړی یا یو سطحه جوړه کړې ده. او ای انځور کې یو ویلای راخیستل شوی دی. یو ویلای انټیسټینل ویلای د ته رګونه ګورې راغلي دي تر څو هغه خوراکي مواد چې دلته راځي دلته دې رګونو ته جذب شي. ښه، دریم انټیروسایډ حجرات پیژنو. لیکل شوي دي انټیروسایډس. انټیروسایډس حجرات دا د کولمو اصلي جذبونکي حجرې دي. یعنی داسې حجرې دي چې جذب ترسره کوي. د خوړو مغزي مواد جذبوي. هغه مواد چې مهم دي هغه جذبوي. د کولمو اصلي جذبونکي حجرې دي. د خوړو مغزي مواد جذبوي. څلورم ګابلیټ سیل. ګابلیټ سیلز دا حجرې مخاط افرازوي. ګابلیټ حجرات دا مخاط افرازوي. څه شی افرازوي؟ مخاط یا میوکس افرازوي. ګابلیټ سیلز مخاط افرازوي. لیکل شوي مخاط د کولمو د جدار ساتنه کوي. د د کلمو داخلي مخ دغه خوای کوي تر څو خوراکي مواد پکې په ښه ډول مخ کې ولاړ شي. نو مخات په میدا کې هم جوړیږي چې هغې ته موږ وویل لږ مخکې مویل چې میوکس سیل شته دي، هلته میوکس حجرات دي، دلته ګابلیټ سیلس دي، دا مخات جوړوي تر څو د کلمو داخلي مخ یا داخلي جدار هغه خوای وي او خوراکي مواد په اسانۍ سره پکې مخکې ولاړ شي. راتلونکي درس کې اسنا شر او تر څنګ یې غټ کلمې پنکراس په دې باندې خبرې کوو. تر ډېره پورې د درسونه تاسو مخکې ویلي دي او ډېره کمه برخه د ایستالوژۍ لپاره نوي راځي، نو هیله ده څه ناڅه مطالعه پکې ډېره وکړئ تر څو د درسونه مو ښه زده شي. راځي اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ دریمه درسي خپرونه وه. د دریمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. دریمه شمیره پیدا کړئ، دوهمه د را تور کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ. علامو ملشا.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا